دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم په دوهې کې د ملګرو ملتونو ترکیه قطر او د متحده ایالاتونو استازو د افغانستان حکومت د مرکشي پلاوي سره ملاقات کړی دی په دغه ملاقات کې د افغانستان د سولې پاړه د راتلونکو استنبول کانفرنس په ایجنډا بحث شوی دی د تلو خبري اژانس د راپور لمخې د افغان حکومت مرکشي پلاوي یو غړی ویلي چې د ملاقات هدف د راتلونکو استنبول کانفرنس د ایجنډا پاړه نظرونه راټولول بو د سیشن به پښپدا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په دوهی کې د طالبانو لوړپوړو مشرانو سره چې په کتر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا برادر هم پکې شامل وو ولیدل او له خو سره د امریکا طالبانو د سولې موافقه او د افغانستان سره د امریکایي ځواکونو د وټولو پاړه خبري کړې دي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وټولو هغه ضربونه جلته په ورنږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تیر کال د دوه د تړون لمخې د مې لومړۍ نیټه ټاکل شوې طالبانو یو ځل بیا له واشنگتن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون رسنیو ته کړې د زیاته کړې چې په هغه کتنه کې چې د سه شنبه په ورځ مولا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره درلوده مولا برادر پر دې ټینګار وکړ چې د دوه تړون باید بشپړ عملي شي او تر ټاکلې نیټې یعنی د میتر لومړۍ نیټې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي امریکایي لوري تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي خو د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداري ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر مې میاشت ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي خو تر اوسه یې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې بلخوا د افغانستان د مصالحې عالي شورا یوې سرچینې ادعا کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره یو داسې وړاندیز شریک کړی چې له مخې د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو غوښتنه شوې سرچینه وایي چې طالبان د دغه کار په بدل کې د خپلو وزره بندیانو د ازادېدو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د ویستل کېدو غوښتنه کوي خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم دا خبره رد کړې ده
د نړۍ د قدرتونو او د ایران استازي به د یوې ویډیوي کانفرنس د لارې په دې باس کوي چې څنګه ممکن د امریکا متحده ایالات بیرته د 2015 کال اټومي موافقه کې شامل کړي سي اروپایي اتحادیه د خبرې اعلان د پنځشنبه په ورځ کړی دی واشنگتن د دې پرمختګ هرکلی کړی دی د ویډیوي کانفرنس چې نن د جمعې په ورځ به کیږي په دې غونډه کې به د چین فرانسې جرمني روسیې برتانیې او د ایران استازي چې د موافقه برخه دي ګډون وکړي د امریکا د بارنو چارو وزارت بیان نت پرایس خبرانو ته ویل سرګند ده چې موږ د دې مثبت ګام هرکلی کوو د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې اټومي موافقه شوې و چې دغه موافقه د لارې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به په دغه هیواد لګیدلې بندیزونه لري کېدل په 2013 کال کې د امریکا په خواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ امریکا له دغه موافقه څخه وېسته او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول د جمعې د ورځې د دغه آنلاین غونډې مشري به د اروپایي اتحادیه د بارانی پالیسی مشر د جوزف بورل په استازیتوب ډیپلوماټ انریک موراکوي د امریکا متحده ایالاتونو د پنځشنبه پر ورځ د اوکرين د زورولو پر سر روسیې ته خبرداري ورکړې دي د رويټرز خبري اژانس وايي د غسرګنمونی په داسې حال کې کیږي چې پروانه ونې کې د اوکرين د پوز لوی درستیز مسکو په دې ملامت کړ چې ګډي پولي ته چیرمه ځواکونه ځای پر ځای کړی دي لدې مخکې د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور لمخې د روسیې د بارانو چارو وزیر سرګی لاروف د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې هر هغه څه چې د اوکرين په ختیځه جګړه ځپلي دانباس سیمه کې نوي پوځي شخړه پیل کړي شاید د اوکرين په لمنځتلو تمام سي د اوکرين لوی درستیز ویل چې روسیې په لوجه دای غشتون کې په سیستماتیک توګه د اوربند څخه سرغړونه کوي کرملن د پنځشنبه پر ورځ وختي ویلي وو چې د اوکرين سره د روسیې پولي ته نږدې د روسیې سرتیرو او پوځي وسایتو تحرکات د ماسکو د خپل ځاني امنیت په خاطر دي او بل هیڅ چاته غواښ نه دي د روسیې د زندانونو چارواکو پرون په زندان کې د اپوزیشن لمشر الکسی ناملنی سره د ناسم چلند اداوي رد کړی دي تر دې ورځ د مخه د فساد ضد کمپاینر او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د حکومت منتقد الکسی ناملنی په زندان کې د نه خوړو احتساب پیل کړی وو څلور څلوېښت کلن ناملنی د جدي ناروغۍ له کبله د روغتیايي خدماتو د نشټوالي او هم یې په دې اړه شکایت کړی چې د زندان ساتونکي په پرله پسې ډول د خوب ته نه پرېږدي د زندانونو چارواکو بیا ویلي نولنی ته داغه د اوسنی روغتیاي وضعیت په پام سره ټول اړین امکانات برابر سوي دي. شغل نولنی په جنوري کې ورسته لاغه چې تازه له جرمني څخه د درملنې ورسته ماسکو ته ورسید د روسي پولیسو ونیو او بندې کړ. د فرانسې چارواکو د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې 150 څخه زیات مهاجرین چې لس ماشومان او یو شزه هم پکښې ده د غیواد شمالي ساحل ته نږدې ژغورلې دي. چارواکو ویل دي چې 150 مهاجرین چې پاتو کښتۍ کې سپارول یخ وهلي ول او هغوی بیرته د فرانسې ډنکرک ښار ته رسول شوي دي. د 2013 کال راهیسې د فرانسې او برتانیې ترمنځ د اوبو د غلار یا چنل کې د هغو مهاجرینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې غواړي د غلارې برتانیې ته ځانونه ورورسوي. دغه چارواکو ویل دي چې یوازې په 2000 کال کې 1500 ځلي مهاجرینو هڅه کړې وه چې په دغه لار برتانیې ته ولاړ سي. په 2019 کال کې 4 تنه او تیر کال 6 تنه مړه او 3 نور لا درک شول چې په دغه لارې د تیرېدو هڅه کړې وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې افغان او پاکستانی چارواکو د درو نور میاشتو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت اپتا د تړون د غزولو سند لاسلیک کړ. افغان حکومت وایي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت نوې تړون چمتو سوی او ژر به د افغانستان جمهور رئیس ته وسپارل سي. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبريال ممتاز بهیر رپورت راستولی.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی او د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ستر سلاکار عبدالرزاق داوود د پنځشنبه په ورځ په یوې آنلاین غونډه کې د دریو نورو میاشتو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون یا اپټا د مودې د غزولو سند لاسلیک کړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون له دی وړاندې هم یو ځل د 2023 د فبروري 13 غزول شوی وو او دا ځل د می 13 تمدید شوی دی. ټاکل شوی چې کابل او اسلام آباد په دغه تړون کې د اصلاحاتو او نوې وړاندیزونو وروسته په رسمي توګه د سوداګرۍ او ترانزیت نوې تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی وویل چې د افغان لوري لخوا د نوې اپټا سند بشپړ شوی. لنیکه مرغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت اصلي تړون 13 ورځ زموږ د تخنیکی ډلې لخوا بشپړ شو. نن به دا سند د افغانستان جمهور رئیس ته وړاندې کړو. لمطالعه او د هغوی د نظر لاخیستلو وروسته به دا سند له ډیپلوماټیکو لارو څخه پاکستان ته وسپارل شي. ترسو وشي کولای چې ژر تر ژره یې لاسلیک کړو. ښاغلی غوریانی زیاته کړه چې د دریو میاشتو لپاره د دې تړون غزول به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت کې د حقوقي تشې درامسته کې دوه مخه ونیسي. د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ستر سلاکار عبدالرزاق داوود چې په انلاین بڼه غونډه ته وینا کوله د دریو میاشتو لپاره د اپتا تړون د موډل غزول څخه ارکلای وکړ او ویل د پاکستان حکومت له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پراخولو تلې واله دی. موږ باید د ګډ کار کولو ورتیا پیدا کړو ترڅو د سوداګرۍ په برخه کې مخ په وړاندې ګام واخلو او ان شاء الله موږ به د هدف ته ورسیږو. موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د خپل افغان ورونو غنې ستونزې اوریدلې دي او زه هیله لرم چې دا هر ستونزه له مخې پورته کړو او مخ په وړاندې لاړ شو. د اپټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لسو کلونو لپاره لاسلیک شوی وو چې کابو 15 میاشتې مخکې پای ته ورسید او له هغې وروسته دوه ځل غزول شوی دی. افغان سوداګر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اپټا د نوي سند په جوړولو کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دواړه خواوې باید ژر تر ژره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې نوی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جانال کوزی امریکا غته وویل
دواړه ملکونه دې مسلې ته خاصه پاملرنه وکړي او دا قرارداد سرنوشت معلوم شي په کوم شرایطو باندې چې اوس دې قرارداد پر مخ باندې شي دا زموږ لپاره قابل د تشویش دی. دوی وایي چې درې میاشتې مونږه قرارداد وګت کوم اگر د دې درې میاشتونو مې ونیم مېش تقریبا 13 شوی دی ونیم مېش پاتې د چپ دی ونیم مېش په موده کې دوی باید حتمان د اپټا د قرارداد سرنويش معلوم کی دا بخه کاری مون خپل سفارښتونه او خپل پیشنهادونه وزارت تجارت ته ورکړی دي
دا اپټا په تړون کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزارتونو لوړ پوړو چارواکو په ورستۍ میاشتو کې په منظمه توګه بحثونه کړي خو دوړه خوابه تر اوسه دغه تړون په نهایي کولو بریالي شوی نه دي دا پتا تړون په اساس افغانستان کولای شي چې د پاکستان د کراچۍ سمندر ته لاسرسي ولري او د غراز له هندستان سره سوداګري وکړي همداشان پاکستان دغه تړون په اساس د افغانستان لارې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګري کولای شي د افغانستان د سوداګري او پانګونې خونې د معلوماتو په اساس شاوخوا لس کاله مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګري کچه 3 میلیارد ډالر ته رسیدله چې پکې 200 میلیونه د افغانستان صادرات وو خو اوس دغه کچه 1.15 میلیارد ډالر ته راکمه شوې ده چې څه باندې 200 میلیونه پاکستان ته د افغانستان صادرات جوړوي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خبروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون وایي چې د 2021 میلادي کال په درو میاشت کې 14 شذې په هدفي بریدونو کې وژل شوې دي او 22 نورې ټپيانې شوې دي په کابل کې یو شمیر فعالین وایي چې ورستیو پیښو ناهیلي کړې دي او وایي چې د دغو پیښو مخه باید ونیول شي نور حال له کابل څخه د امریکا جغ د خبريالي لیمینیازي پر راپور کې ووري
مریم فرزامی پینځه کاله کېږي د اکاسی په توګه کار کوي وای ورستیو پیښو ډیره ویره ولیده او په ټوله کې وضعیت ورته ناهیلي کوونکی ښکاري مریم وای کله چې هر ورځ اوري ښځې وژل کېږي له رواني اړخه ډیره صدمه ویني
ما حال کې میبینم وضعیت تا وضعیت کې ما مثلا چند سال قبل داشتیم به مراتب اوضاع وخیم
اوسنی وضعیت د 13 سالور 15 کلونو په پرتله ډیر خراب دی او زمونږه اندېښنې زیاتې شوې دي په خو به ما ډیر پر راحتۍ سره کولای شو ولایتونو ته سفر وکړم بل کوم ډار او تشویشه خو اوس مو چې دفتر یو څو قدمه ها خو کړ دی کله چې دفتر سره زم ډارېږم او اندېښنه لرم چې هر شی به امکان لري او پیښه وشي
امکان لري هر څه اتفاق بیفته
افغانستان په 13 څو میاشتو کې د سختو نامنیو شاهد دی 13 او سکل ګډ شمیر هغه خزي ورجل شو چې په ټولنه کې فعالیت او کار کاوه
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون وایي چې په 2021 کال کې د هدفي بریدونو په پایله کې 14 خزي ورجل شوی دی په 13 درې ورځو کې یوازې په ننګرهار ولایت کې 14 خزي ورجل شوی دی
د 2021 ناوال تر اوسه پورې سوارلس شزی وجل شوای او دو وشت هم تپیان پسط رسیدیلی دا ممکن بید دیر بی پا هدفی وجنی دوم را نبدا مرغا پیخی وقتی شوای دا
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون له ملګرو ملتونو او افغان حکومت څخه غواړي چې د افغانانو امنیت دی خوندې کړي او له خصوص سره د روان تاوتریخوالي په تر اصولو په برخه کې کار وکړي
نو زموږ غوښتنه د حکومت څخه دا دی تر څو هر څومره ژر چې امکان ولري د دې عاملې نه باید خپل سزا ته ورسیږي هغه ډیر یو سخت سزا موږ د دې لپاره غواړو تر څو نور د هیواد دشمنان د خبرې ته ورسیږي او خو سي چې د افغان شزنو ته په ټیټ سترګه کتلې نسی او دوی ته ډیر سخت او سنگینه جزا ورکول سي
په 2021 کال کې یوازې ننګرهار ولایت کې درې رسنۍ کارکونکې درې واکسیناتورانې یو ډاکټر او یو پولیسا په هدفي بریدونو کې وژل شوې همدارنګه کابل کې دوه قاضیان وژل شوې دي او سلور نور خزي هم په دغه کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوې دي د بشري حقوقو د سربنسټ وایي چې د طالبانو جنگیالي په قصدي توګه د خزو په ګډون د رسنیو کارکونکو په نخښه کوي د بشري حقوقو د سربنسټ موندنه ښیي چې د طالبانو قماندانانو او جنگیالي په کابل او نورو هغه سیمو کې چې دوی نفوذ لري د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د ګواښونو ویری او تاوتریخوالی پرامنځته کولو کې ونډه لري د افغانستان دولت هم ورستی هدفي بریدونه د طالبانو کارګړي خو دغه ډلې تل دا تورونه رد کړي دي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورته دوام ورکوه ترکیه اعلان کړی چې د کورونا وایروس د ناروغانو د زیاتوالي لکباله تازه محدودیتونه لګوي. ترکیه کاملا د چین پر واکسینونو متکده او بیجینګ مکرران د واکسینونو انتقالول ځنډولی دی. په مکړی په دې اړه رپورت ده.
ترکیه د سیمایزو روغتیایي مرکزونو او د کمپیوټري اپلیکیشنونو په واسطه خلکو ته د واکسین پر لګولو په چټکۍ کار کوي. اوس هغه کسان واکسین کیږي چې شپېته یا له شپېتو کالو څخه زیات عمر ولري، خو ترکیه د واکسین له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ ده. ترکیه د چین پر واکسینونو متکده، خو بیجینګ مکررن د واکسین لګول ځنډولی دي.
ترکیه کاملا د چین پر واکسینونو متکده. د روغتیا نړیوال ادارې په ډله کې شامل نه ده او نوم یې د لومړي توبونو په لست کې هم نشته، ځکه نو دوی وایي چې موږ د چین د واکسینونو رانیولو ته اړتیا لرو. چین کولی شي چې د واکسین بله چوپه وځنډوي او زه ګمان کوم چې سړی ویلی شي دا د فشار یوه حربه ده.
ترکیه د نوومبر په میاشت کې له چین سره د 100 میلیون واکسین د پیرودلو قرارداد لاسلیک کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چین د بهرنیو چارو وزیر سره په مجلس کې د واکسینونو د لیږدولو موضوع راپورته کړه. ویل چې ترکیه اوس هم د فبروري په میاشت کې د 50 میلیون واکسینونو انتقالېدو ته انتظار باسي. د واکسین په لیږدولو کې ځنډ داسې ګمانونه رامنځته کړي چې لمخې بیجنګ په ترکیه کې میشت د مخالفو ایغوریانو د ورسپارلو لپاره پر انقره فشار راوړي.
په ترکیه کې اصلي پښتنه دا و چې ولې مونږ باید د چین واکسین اخیستی وای، ځکه چې غربي کمپنۍ مونږ ته نږدې پرتې دي. زموږ ټولو اروپایي ګاونډیانو دغه ډول واکسینونه پیرودلي، نو مونږ ولې د چین واکسین انتخابو؟ دا یو سخته معامله وه. مطلب دا چې په دودیز ډول ترکیه داسې هیواد دی چې د چین په اړه نظریات پکې مثبت نه دي.
د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اردوغان تودو اړیکو ته په کتو داسې پوښتنې هم شته چې ولې روسیې ترکیې ته د سپوتنیک وی واکسین ونه لیږه. د واکسین پر سر جنجال داسې مهال راپورته شوی چې په ترکیه کې د کورونا وایرس پر ناروغانو کې زیاتوالی راغلی ده.
استانبول اوس په یو ناوړه وضعیت کې دی، لکه څنګه چې زموږ همکارانو هم وویل. عاجل بسترونه له ناروغانو ډک دي او روغتیایي متخصصین بستری شي. دوی له وړاندې ستړي شوي دي.
اردوغان وایي چې بیا به محدودیتونه ولګوي، خدای دای هم کړی چې ترکیه به د سیلانیانو منلو ته چمتو وي. د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو د چین د واکسین په لیږدولو کې خنډ او ځنډ لا لرې شوی نه دی. د چارو څارونکو وایي چې پر چین د ترکیه تکا یو ډیر خطرناک او ګران بیا قمار وهل دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بي ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو د نړۍ رپورټونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان د اندیشنه څرګنده کړې ممکن چې په پراخه پیمانه د کورونا د کووید د واکسینونو د جوړولو هڅې به په نړۍ کې د شری یا سرخکانو د واکسینونو د ذخیرو او اکمالاتو د کمبود سبب شي. له جنیف څخه د امریکا جغ د خبریال لیزا شلاین درالیژلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
تیر هفته د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د ستراتیژیکي مشورې د ماهرانو ډلې چې د سچ په مخفف نوم شهرت لري د یو لړ مربوطه موضوعاتو په شمول په دې باب هم په تفصیل خبرې وکړې. د دې نړیوال سازمان ماهران په دې نظرو ممکن چې په پراخه پیمانه د کورونا د کوینونس ضد واکسینو د تیارولو سیالي به بالاخره په نړۍ کې د میزلز یا شری د واکسینو د ذخیرو د کمبود سبب شي. ماهران په خپل دغه عادي غونډه کې د شری او پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ د واکسینو د اکمالاتو په موجوده وضعیت باندې په تفصیل وغږېدل او د کورونا د کوینونس اوبا د واکسینو د تیارولو لپاره د نړیوال سیالي او رقابت په باب خپل ارزیابي برخوالو ته واوروله. لغونډې نه وروسته د ماهرانو د دغه ډلې مشر الیجاندرو کرایویټو اعلان وکړ چې د روغتیایي ماهرانو ډلې په راتلونکي وخت کې د شری یا سرخکانو د واکسینو د ذخیرو د کمبود په باب خپل اندېښنه څرګنده کړه.
We're deeply worried that this has been stalled because of the COVID situation, and we fear that if this is not
mang padyala jawaran dekhna la roch da vaccine pa tayarawlo ke da corona da covid poja zandra mansa sho da vera maujood da ka po tolo hago hewadunu ke pa infiradi aw zangale toga sama barasi unishi chi tarosa pore da shari aw polio po muqabil ke khpal mashuma nadi vaccine kadi mumkin chi paratun ke waqt ba da pe khud zati do sabab shi او هغه څه چې موږ په 2019 میلادي کال کې په خپل سترګو ولیدل بیا هم عین شان وشي، او دا هغه څه چې ټولې په اړه تشویش او اندېښنه لري. د شری ناروغۍ په 2019 میلادي کال کې په دومره پراخه پیمانه په نړیواله کچه خپره شوه چې د 1996 میلادي کال راهیسې مثال نه ولیدل شوی. په مجموعي ډول 900,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې زیاتره په نسمونو او مخ په پراختیا هیوادونه کې وي. د دې جملې نه 2,000 ماشومان د شری په ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله مړه شو. د روغتیا د نړیوال سازمان د ایمونایزیشن د څانګې مشره او بایولوژیستا میرمن کیټی اوبراین په دې نظر ده چې فعلاً د میزل زیا شری د واکسینو کمبود نه لیدل کېږي، خو هغې خبرداری ورکړ ممکن چې د کورونا د کوینونس واکسینو د جوړولو د فشار له امله به فابریکې ونشي کولای چې پر خپل وخت د شری او پولیو واکسین تیار کړي، کمبود به رامنځته شي.
As that ramps up, we have to continue watching this really carefully. We are starting to see the supply chain start to shrink.
هر قسم حالت چې په دې ارتباط رامنځته کیږي باید مونږ په ډېر غور وڅېړو. ذخیره کمی شوې دي او شاید چې په دومره زیات مقدار واکسین تیار نشي. د راتلونکي وخت لپاره دا اندېښنه موجود ده. په عین وخت کې د چین د دوا جوړولو دوه شرکتونو چې د ساینوفارم او ساینوویک واکسین تیار کړو، د روغتیا د نړیوال سازمان د ستراتیژیکي مشورې د ماهرانو په غونډه کې خپل ارزیابي وړاندې کړله چې فعلاً پرې د دغه نړیوال سازمان ماهران غور کوي. ماهران غواړي چې وګوري چې د چین ساخت دغه دواړه واکسین کورونا د کوینس او با په دفع کولو کې تر کومه حده پورې مؤثر و. د روغتیا نړیوال سازمان وای غواړي په عاجلو حالاتو کې د دواګانو د استعمال د ادارې یا یو ایس ایل معلومات مطالعه کړي، او که روغتیایي ماهرانو منظوري ورکړه ممکن چې د دغه واکسینو د استعمالولو منظوري ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، دا د اوس په امریکا جغ سرمقاله اوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
جمهور رئیس جو بایدن د نړۍ لمشرانو سره د لومړی څوارخیزي علي غونډې په ترڅ کې د استرالیا، هند او جاپان له دولتي مشرانو سره په وی انلاین غونډه کې برخه واخیسته. د متحده ایالاتو او د غدریوالو هیوادونو د غیر رسمي ډیپلوماټیکي ډله چې د کوارت په مخفف نوم یادیږي د لومړي ځل لپاره په کال و د پاسا 2000 میلادي کې تشکیل شو چې د 13 څوکلونو په دوران کې د چین د خلکو د جمهوریت د متجاوزانه اقداماتو په شمول د هند او پیسیفیک په سیمه کې د مخ پر زیاتیدونکو غواخونو او چیلنجونو سره د مقابلې طاقت او توان اضافه شوی دی. جمهور رئیس جو بایدن د دې انلاین ویډیوي غونډه چې سکال د مارچ په 12مه جوړه شوی و. وروسته ویل چې د کوارټ ټول مشران د هند او پاسفیک د سمندري لارو د آزادو او خلاص ساتلو په اړه په متحده توګه اندېښمنو. بایدن ژمنه وکړه چې د دې ډلې له مشرانو سره به په ګډه او هم د خپل نورو انډیوالانو په ملتیا د هند او پاسفیک په سمندر کې د ثبات او استحکام د خوندي ساتلو لپاره حالې ځلې کوي، او په دې لار کې به یو لړ داسې عملی اقدامات وکړي چې کانکریټي او مثبته نتیجه ولري. د غونډې په ایجنډا کې کووېډ 19 وبا او پر ضد ځوابي اقدامات، د اقلیم بدلون او د نوو ټکنالوژۍ په باب بحث شامل و. د هند صدر اعظم نریندر مودي، د جاپان د صدر اعظم یوشی هایډ سوگا او د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن سره له غونډې نه وروسته جمهور رئیس بایدن د دغه دریو مشرانو سره یو ځای یوه مقاله ولیکله چې د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې چاپ شوه. په دې سرخلاصې مقاله کې څلور واړو مشرانو ویلي دي زیار باسي چې د هند او پاسفیک د خلاص او آزاد ساتلو او د نړیوال قانون لمخه چې په آزاده توګه د کشتیو د تګ راتګ حق او په سولیزه توګه د شخړو حل بنیادی او اساسي برخې تشکیلی، ټول هیوادونه باید ورته لاسرسی ولري، او همدا چې د نړۍ هر هیواد حق لري چې د بهرني جبر او ستم نه بغیر خپل سیاسي سرنوشت په خپل وټاکي. څلور واړو مشرانو موافقه وکړه چې خپل عملګرتیا به خوندي ساتي او د هغو چیلنجونو سره به په ګډه مقابله کوي چې د نوو ټکنالوژیو په وجه رامنځته شوي دي، او هم به نورمونو او سټنډرډونو په تیارولو کې یو له بل سره نږدې همکاري کوي، او هم به په راتلونکي وخت کې اختراعاتو د کنټرول او اداره کولو لپاره همکاري کوي چې د نوو تخنیکي ایجاداتو په نتیجه کې به رامنځته کیږي. د استرالیا، هند، جاپان او د متحده ایالاتو مشرانو ومنله چې د نړۍ د اقلیم د بدلون ستونزه عجلو اقدامات ته اړتیا لري. هغوی ژمنه وکړه چې په دې ارتباط به یو ځای سره کار کوي او کوشش به وکړي ټول ملتونه وهڅوي چې کوټلي ګامونه پورته کړي. څلور واړو مشرانو د کووېډ 19 پینډمیک یا وبا د محو کولو لپاره په خپلو ژمنو باندې تاکید وکړو، اعلان یې وکړو چې د خپلو ګډو ساینسي ابتکاراتونه په استفاده به د ظرفیت د پراخولو له لارې د واکسینو د جوړولو لړۍ چټک شي. په مقاله کې راغلي چې دوی به دا کار د روغتیا د نړیوال سازمان په شمول د نړۍ له مختلفو سازمانونو سره د نږدې کولابوریشن یا همکارۍ له لارې سرته رسوي. په داسې حال کې چې نړیوالو د تیرو څو میاشتو په دوران کې د دغه وبا له امله ډېر مصیبتونه وګالل، د استرالیا، هند، جاپان او د متحده ایالاتو مشرانو په دې ارتباط خپل همکاري او ملګرتیا د لارې او منزل په لورې د رڼا بصر کې وبالو. څلور واړو مشرانو په دې ګډه مقاله کې لیکلي دي چې زموږ د دیموکراسۍ بنیادونه او ژمنې یو بل ته سره نږدې کوي. موږ پوهیږو چې کولای شو هم په خپلو هیوادونو کې د خپلو خلکو د سوکالۍ او هوساینې لپاره کار وکړو، او هم مشترک اراده په مرسته د نړیوالو بحرانونو مقابله وکړو.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.